دي د راډیو لاري د زده کړو پاک له خلک تسوي.
راډیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاراټیا سچته یوازې یو راډیو ولري ولې کته انلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هله دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره دغه سهار او رس پاتې شوم نو شاید سی بورز مکتبونه واز شي دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوتونکو له 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای انلاین نشول وسته ما یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دما کله لیفت کې دما انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړم یو ځل کور شروع کړم مې درس وایلا د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته پرې خوستو اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړم دومره آنلاین کلاسونه سچې راځي زنه غواړم شرکت وکم ځکه یو خو زړه مو ماده بل سہولت نه دی برابر که یو کتاب یو سول ولو اماغه عبارت مثلا تھیوری چې وایي عبارت د خکیږي مثلا د ذهن د لیک بدلیږي مثلا چې کله ک ګمان شروع شي دوره بنا بلد نو اوس ځکه اوس د درې سلور کله چې موږ درس نه دی ویل چې یو صرف کی نو کنه دوره ماده نو اوسېږي مثلا که هیڅ د آنلاین درسونه نو سلور کله موږ شاته پات شو بیرته سر نه شروع کولو دا منټلی موږ ورته ماده نو خو دا بعضی آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاټ ورکي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکي درس وایي دا ذهن لک آماده کیږي سہولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي تبل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي لبلې خواسخه ځینی خوونکي ډیر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو زکهخه نزد کیږي
توانونه ادا دي چې ځینی کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورزي سلويشت کې ویډیو کې د ډیر مواد سره راغون کول او بیا د کړيال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن ل لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ وي موږ به سره زده کړی تر لاسه کو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیو غانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د وی ورزي درس مواد به په 40 کې 15 40 کې حتی ځنی وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به مشته د ګروپ د لارې سره شریک سول دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیره اړینه بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملکزی وایي چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وایي
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغذ آنلاین کې کتابي کې حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي خو ستا هدف چې شې دی ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړې وکې نه کاغه آنلاین که حضوری خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبه زده کوم. ژبه که حضوری که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ شي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نسره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زور تاریا نظم دونشه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واتس اپ باندې وایي چې موږ استاسو د رادیو او تلویزیون لاره د ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي. د رادیو لاره زده کړي، د انټرنیټ لاره زده کړي، دا تاسو اړینې بولئ.
سل په سلو کې باید رادیوګانی او تلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونی ما لیدلې دي او زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی خوشاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای شي چې زده کړي وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونی دي که لوکان دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خوشاله نه معلومیږي، مثلا اوس شاري سیمې دي هغه دي شاید راډیو ونه وري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې دغه څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د انجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریال ووسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه نو رادیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځینې ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین باندې په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکې جونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیر خیز ده کړو که واغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سوني سره مخ کیږو نه بکینو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوړه لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او مونږه له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره همدغه سي هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سي ورځ انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرې دي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول،
کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلی، څومره ورته خوشاله وی؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره ماده چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه انلاین زده کړې کوم زه زیاتره ته انلاین ته کې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته لدی نشي دی او چا غږ ورم یای چیرې وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زت څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نشم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړې وو خدای شته چې ما ویل وخت په خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې يم او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی چې یو یې فکر ته دا ورزی چې اواز خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنا نه ده ک چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري ترڅو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي ترڅو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې زکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلای مثلا دوی هغه په خا دي کرونا دی وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو دی وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واتس اپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېګل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغه سی ډول آنلاین زده کړو
زه به یو تجربه تاسو ته ووایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑه باندې ورکړي هغه شاګردان چې نشي تللی نو مېرمن تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي کله چې زه په جلال آباد کې ما د یو سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي صحیح اخستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړې چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خودل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو ځدا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ یو بل مثال داسې وو زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالباً شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالباً درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی د کوم سرټیفیکټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي نو دا یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ما ته لږ لږې کیسې رایدېږي زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران ماستری تر لاسه کړ او دا ورته ویل چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلې واځي انلاین کول شو درسونه واخلو هغه ماستری تر لاسه کړ اسناد راوړل په ماغه اسناد دوی کول شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس او دا دغه ماستری په تر باندې وشو کوله دا غره چې بل ملګری زپی جنم د هند له مشهور پانتون ای انلاین ماستری تر لاسه کړ او دا واځي دوه مثال نه دی بلکې کتا سی وګرځي په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دي لیسانس یې خسته ماستری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم شي په خور یو پانتون دی د دن هغه پی ایچ ډی درسونه هغه انلاین خسته نو یې وست نړۍ ډیر اسانه شوی دا او کولای شي خلک زده کړی وکړي زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري نو تاسو وګرځئ خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د ښوونځي د استادانو نمبر ستو غواړي یا چا سره ارتباط درې زده کړې لاندې لاغوي استفاده وکړي مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره د ژورنالیزم لپاره د ټولنیزو نورو علومو لپاره ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي نو دا یو ډېر غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خځینه و باندې کړې دي زده کړې د رادیو لاره هم ښه نتیجه لري دوی وایي چې د رادیو لاره زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهر چې دی هغه چټک څو دی او د شمیرېم تقریبا تر ډېره پوری ډی ډی سی ودی چې دا ولایت هم غزیدل دي ځینی کسان بیا د رادیو غان لالارې هم ځینی زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل سوي دي چې د افغانستان په لس ولایتونو کې وستا پروګرام پیل دی دغه د فارق کتابونو چاپیږي خلکو لسوالي دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند کندهار اوروزګان تغسی جلال آباد مزار شریف کابل فراه او هرات سینه ولایتونو کې اوس دغه پروګرام په لسو دي چاغه کې انجونی د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي او د دوی څخه انلاین ازموینه مخسته کیږي د کورنۍ هم ډیره خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي کله پروګرامونه لنور هم زیات سي د ډیر شي تر څو پرې چې د شو منځيو دروازې د جنو پر مخلاصيږي دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاري وساتل سي دا ډیر شوي
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسائل ډیر ځات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو زخوس کول سي اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغله چې د شونځي دروازې د انجونو پر مخ تړل سي نو انجونی مجبوري دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي تاسو وګورئ چې د کرونا او با پر محل باندې په امریکا اروپا او یو شمېر نور افریقایي او سیهی ودونو کې اته ان په افغانستان کې هم پونتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وسره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین تر سره کېدل او یا بم د کورونه لارې د پر مخړل کېدل او دا بهیر دوه کال دوام وکړ چې دا غي سره ورسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې د انلاین بهیر چې ډېر بریالي او خلک د دې د پاره ماده سول چې د لا اوس هم د دې لارې زده کړو وکړي کته سی وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې دکتورا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې هلته ولاړ شي هغه د لارې دوی انلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي خو افغانستان کې دا شی نه وای دی واقعا هم د جنونو لپاره دا شی نه وای دی افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره څنګه د کمپیوټر او هغه په دغه درسي مواد باندې پکول دا یو پیچلې خبره ده خو وي باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر مسته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجم سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي، کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل راډیوګان لاري آنلاین اړیکې هم دوی نیولې سي، کچېری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای او ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای سي اړیکه ونسي، خپل پښتنې مطرح کړي، کچېری په کتاب نه پوهیږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځوابونه ورکړي تر څو د راډیو لاري خلک دغه سی او څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکولای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رسل داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او ته به یو آرام ځای کښینی او د غید لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیاستا. خول رادیو تاسو یو څه د چی ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن د درس دی او داس د کړیل ته استاد یو ساعت هغه د لپاره درس ورکي او مکمل دوی تل د هرڅ ګوري کتاب کې او هغه هله کچیر نه پویدل بیا دوی هر اونې د ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سزان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر انلاین دینو اوس د کړو چې خلک په افغانستان غوندي یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسي نه لري تر هغه ټول شدا د چي رادیو واوري د رادیو لار دغه تکړه وکي.
که څه هم تاسو د انلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسی کولی حضوري لاړ شي صنف کې کینی نو دا آنلاین هم پام خبره په درد نه لګیږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت په دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې درښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند ښه وي.
درن دوستان دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
ده آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څیړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو میته ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی بیا نه وایسو. زما پښتنه ستاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسون نه مونږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دغه ولې دغه چلند کوي. بلې، د حساب ورکول په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې مولا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د بنلو ور نه وي.
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې به پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي، نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د همکاریګانی یا د سیاو کارونه تر سره کې چې دیو ته په استلا یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې د نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅه.
Salam, Allah, Allah. مدا مستر گو تر گو کی غڑی گی جانا مدا مستر گو تر گو کی غڑی گی جانا نن رات بیاڈی ریا تھی گی جانا نن رات بیاڈی ریا تھی گی جانا مدا مستر گو تر گو کی غڑی گی جانا مدا مستر گو تر گو کی غڑی گی جانا
آزادی رادیو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستا یما دشنو
شنو شنو